په پېښور کې د ماسپخین یو بچ شوردون کوم مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمایزو او امدار ازړيوال موضوعات او رپورټونه او مرکه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درته ورو خبرونه له بوريوال کاکړاو.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلواله نشته دواړو خوته ځان زیان رسولې. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سلويشت مفتیانو په یو ګډه فتوا کې د غیرت په نامه د میرمنو وژنه غیر اسلامي عمل بللې دي. او امریکایي چارواکي وايي په اورلانډو کې د 500 کسانو وژون کې ځان د داعش ملګری شوډلې. اوس بشپړ خبرونه. د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلواله نشته دواړو خوته ځاني زیان رسولې دي. د پاکستاني پاوز د عامه اړیکو څنګه ویلي چې په دین شتو کې د دوی یو اسکر ټپي شوی او د خیبر پټګل نظامی چارواکو بیا د نه ولسی وګړو ټپي کېدو خبر ورکړي. بل پلو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسینخیل بیګا مشال رډیو ته ویل چې د دوی یو اسکر وژل شوی او 15 نور ټپي شوی دي. پښتانه ملتپال ګوندونه وایي په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه باید د تورخم پر پوله د خلکو تګ راتګ آسان کړي. دوی وایي د پاکستان لخوا پر پوله په د ویزو غوښتنې او تاوتریخوالي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د عام نېشنل ګوند ویان سنیټر زاهد خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ او پخوانی سنیټر عبدالرؤف بیا وویل
وقتاً فوقتاً چې پاکستان حکومت کله د افغانستان پر حکومت باندې دباو چول کوشش کوي نو دغه مختلف هتکندي دي چې دا دوی په استعمال کې راوړي او د دې په ذریعہ باندې پردي د افغانانو تنګولو کوشش کوي. خو په ټوله ملي او پارتي په دې خبره ډاډه ده چې د افغان پښتون ملت دا لارې چارې د څوک نشي بندولای.
د کومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرفا وای پاکستان باید پر تورخم پوله د ویزو غوښتنې ته لسره کتنه وکړي. د پوینا داسې ګمنه د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د شکولو پر ځای لا پسې خرابوي. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل څلويشت مفتیانو په یو ګډه فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وژنه غیر اسلامي بللې. د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حامد رضا په غوښتنه د یاد کونسل د خبرې سوي فتوا لمخې چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی. فتوا زیاتوي چې اسلام و بالغ میرمنو ته په خپل خوښه د واده کولو اجازه ورکړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې میرمنو او نارینهو په ګډه د بجلی د کمی پر ضد احتجاج کړی دی. د یکشنبې په ورځ ناوخته په سیدو شریف کې د سوي د احتجاج پر مهال د مظاهرې ګډونوالو د وابډا محکمې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو برخوالي مشال رډیو ته وویل
دا افتاره په ټایم کې لوډ شیډینګ دی، د سیری په ټایم کې لوډ شیډینګ دی او د ګرمۍ د وجنه عوام ته دومره زیاته مسله ده چې د سکول کې روزانه 20-25 ماشومان روزانه بې هوشه کیږي د ګرمۍ د وجنه. دغه شان هسپتالونو ته مونږ ویزټ کړی دی، د مریضانو ډېر بد حال دی د بجلی د وجنه. که یو مریض گزارو کی خو د بجلی د وجنه هغې ته د هیزې بیمارو لګي او هغه بیماري د هغې زیات حده پورې ورسي.
د سواتر څنګه د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په ګډون په ملک یو شمیر نور سیمو خلک هم د بجلی له کمواله سره ټکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د پاکستاني او طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. د ملي امنیت شورا بیان تواب غورزنګ د یک شنبه په ورځ په دې اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف څرګندونو ته په اشاره وویل د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې نسته. تواب غورزنګ زیاته کړه
زموږ باور پر دې دی چې که غواړو چې په منطقه او افغانستان کې سوله راشي ښه ده چې د هغه ډلو په مقابل کې اقدامات وشي چې همدا اوس د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد په تروریستي فعالیتونه لګیا دي.
د افغان حکومت دا خبرګون له هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د امریکایي چارواکو له یو پلاوي سره په کتنه کې پر کابل واشنگټن غږ وکړ چې په افغانستان کې دې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په نښه کړل سي. د امریکا د پلټونو مرکزي اداره وایي په اورلانډو کې د 50 کسانو وژونکې تر برید وړاندې د بیړني حالت پولیسو ته ټلیفون کړی و او ځان یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملګری ښودلی و. د یکشنبې په سهار وختي د امریکا د فلوریډا ایالت په اورلانډو کې د همجنس بازانو په یو نڅاځای کې یو وسلوال کس ډزې وکړې په کوم کې چې 50 کسان ووژل سو او تر 50 زیات ټپیان سو. امریکایي پلټونکو وروسته وویل چې دا یو کم دېرش کلن کس عمر متي نومېږي او افغان توکمه امریکایي دی. نوموړی تر برید درې ساعته وروسته په هماغه نڅاځای کې د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د چین چارواکي وایي یو کس د شنګای په پوتونګ هوایي ډګر کې د هغې چاودونکې آلې په وسیله چاودنه کړې چې په کور کې جوړه کړې وه. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې څلور تنه ټپي سوي دي او داسې ښکارېده چې دې کس په خپل هم د ځان وژلو هڅه کړې وه. د یالت ښار حکومتي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي چې دې کس پر هوایي ډګر د خلکو د تلاشۍ ځای ته نږدې هغه بوتل غورځولی چې چاودونکي توکي پکښې و. دوی وایي دې کس بیا چاړه راوکړه او پر خپله غاړه یې تېره کړه او اوس یې حالت مرګونی دی. او وروستۍ خبره د لوبو په فرانس کې د روان یورو فوټبال ټورنمنت په لړ کې بیګا هم درې لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې کروشیا ترکیې ته په 1-0 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې پولینډ د شمالي ایرلینډ په وړاندې په 1-0 بریالی سو او په درېمه لوبه کې نړیوال اتل جرمني او اوکراین ته د 0 په مقابله کې په 2 ماتې ورکړه. د ټورنمنت په لړ کې به نن لومړۍ لوبه د سپین او چیک جمهوریت ترمنځ وي. په دویمه لوبه کې به ایرلینډ له سویډن سره لوبېږي او درېمه لوبه به د بلجیم او اټلی ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې لرابې اکرم خان اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو درهم په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.50 روپۍ پیسی. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 25، بنو کې 1.5 او 24، او په کوټه کې 18 او 24 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د تورخم پر پوله د پاکستاني او افغان ځواکونو په بیگانه وسلوال نخته کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو خبرونه مخترا غلی ده. لوړګي اوسیدونکو کې د پیښې حال وایي.
بیگا شل ملټ او نخه بجې به ډز شروع شولې منګه لوړګي تر اوس پټ ډز په کې ډېرې به وړې په کې ډېرې زیاتې وي.
د پاکستان حکومت درواني میاشت له اول نیټې څخه د تورخم پر پوله تګ را تک د سفري اسنادو لرلو سره مشروط کړی دی. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند یو غړی وایي د پاکستان حکومت دغه پریکړه د پولي دواړه غاړو ته میشت پښتانه نشي سره بیلول.
افغانانو تنگولو کوشش کوي. افغان پښتون ملت دا لارې چارې نشي بندولای.
او د امریکا په فلوریډا ایالت کې افغان الاصل امریکایي په ناتاري ډزو کې لسګونه کسان وژلي دي. د امریکا غږ یو خبریال وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې د پیښې او دغه بریدګر په اړه پلټنې پیل کړي دي.
FBI چې فدرال اداره ده دوی وایي چې موږ لا هم تحقیقات کوو ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري. اورنه موضوع تر حضور دونکو د پاکستان پوز لخوا خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی د تورخم پر پولا د دوی یو امنیتی سرتیر د افغان ځواکونو په ډزو ژوبل شوی دی. رپورټونه وایي د پاکستان غاړې ته نه تنه نور هم ژوبل شوی چې ولسی کسان دي. پاکستان وایي د تورخم پر پولا د ترهګرو د اوریدو د مخنیوي په موخه د یوې دروازې جوړولو هوډ درلود خو افغان لوري پر ډزې وکړې. د خیبر اجنسۍ چارواکي وایي نن سهار په تورخم او لوړګي کې ګرځبندیز اعلان شوی او په لاؤډ سپیکرونو اعلانونه شوي چې خلک دی له کورونو بهر ته نه وځي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره تفصیل راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه او دواړو خواوو نه سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. د تورخم دې اړخ ته باچا مینې سیمه په نښه شوه خو بیا د پولې هغې اړخ ته ځنې افغان ودانۍ او چیک پوسټونه په نښه شول او د شمشاد غر په ویخ کې وور هم لګېدلی و. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو غوښتل چې د تورخم پولې دې اړخ ته تعمیراتي کار وکړي، یعنی یو فلایور جوړ کړي او د مزي په ځای یو پخه دروازه ولګوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ورسره ونه منله او دې لامله تاوتریخوالی رامنځته شو او وسلواله جګړه پیل شوه. پولیټیکل چارواکو دا تصدیق هم وکړ چې د ډزو د تبادلې په وخت د تورخم په باچا مینه کې نه تنا ولسی وګړي جوبل شوی دي او لوړګي روختون ته وړي دي او د تورخم باچا مینې چارباغ او خارغلینا ځنې خلکو لوړګي تا کډې کړې دي او تر سهار پورې دواړو خواوونه وقفه وقفه سره ډزې روانې وي. چارواکي وایي چې د نن سهار نه په تورخم او لوړګي کې کرفیو هم لګول شوی ده او خلکو ته په لاؤډ سپیکر باندې اعلانونه وشول چې د خپلو کورونو نه دی بهر نه راوځي او په لوړګي روختون کې ایمرجنسی نافذ کړای شوی ده او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده او په پوله د ملیشي ځواک نفری کې هم اضافه شوی ده. د تورخم صورتحال په حق لا په لوړګي کې ځنې کسانو مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
زمانوم قیوم دی بیگا چې مونږ روټي وخوړل او مانځت په تابعیم کوله دغه ټیم کې بس یک دم ډزی شروع شولې کنه پاس دغه تر وخت لوړ کیته پښمنه دل تلوار کی په اوجرا کې وکړو روس تړاځي کې دی خو یاره پته راته نور نه ده لګېدل.
نوم می تعویز دی او د باجوړ وچیدون کې مدل ته ذات تر خرڅومه بیگا شل ملټ او نخه باجې به ډزی شروع شولې مونږ په دیره کې اشاره بیا لوړ کی تر اوس نور د حادثې نه مونږ بیا نو خبر چې څو شو څو شو خاطر ډزم پکې ډېرې و وړم پکې ډېرې زیاتې وي.
د دیوی چې د جون اډومبۍ نیټې نه پاکستان د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته را داخلېدل بند کړي دي او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان چارواکي وایي پاکستاني سرتیرو په داسې حال کې پر تورخم دروازه جوړوله چې پر جنگي وسایلو سنبال وو او جنگ ته چمتو معلومېدل. افغان چارواکي دا هم وایي چې د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې افغان سرتیر وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. له جلال آباد شاه محمود شینواره نور حال راکوي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکان محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د یکشنبې پشپشه او خونه بجې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله پاکستاني ځواکونو له وړاندې نه د جنگ تیاری نیولی و او پر افغان ځواکونو یې د سپکو درنو وسلو بریدونه پیل کړل.
د پرسونل په لحاظ خپل توسعه اکمال کړی وی د وخت په ټو په ټانګ سوري لاندې د خپل کار شروع کی. خو د افغانانو وطن پرستی خو د پرستی نه خبر نه و. لکه الهام په ډېره ښه هماهنګي باندې د موږ جنتي ځواکونو موږ اوس کوی چې موږ دوی ته رحمتونکي ځواب ورکړو.
حسین خیل وی په دې نښته کې چې د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ د سرحدي ځواکونو یو سرتیر شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي ممکن په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي وي خو په خبرې دوی سره کره معلومات نشته. د سرحدي ځواکونو د معلوماتو لمخې لا هم په تورخم کې جنگي حالات دي او د ډیورند کرخې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناست دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدې تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه او یا د دروازه د څو ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه. هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستاني لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورند پر کرخه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي، خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردوونکو پاکستان په دې وروستیو کې د تورخم پر پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو درلودل اړین بدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پښتانه ملت پال سیاسي ګوندونه تل د لرو بر پښتنو د یووالي غږ کوي او وایي د پاکستان وروستی اقدام ناسم دی. د مشال رډیو خبریال احمدالله د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د پاکستان او افغانستان اولسونه وایي چې په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ایښودوله وجه دوی مشکلات یو په دوه شوي دي، نو د پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل فیصله دی واپس واخلي. د دغه خلکو په وینا چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو تل ویلي دي چې د انګریزانو لخوا د پښتنو د بیلتون لپاره توره کرخه راخکل شوې ده، کومه چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. خو اوس چې د پاکستان حکومت په دې پوله په آزادانه توګه په تګ راتګ بندیز ولګو، نو دا ګوندونه ولې خاموشه پاتې دي؟ مشال ریډیو چې کله د خلکو دا غوښتنه د عوامي نېشنل ګوند د ویان زاهد خان په وړاندې کې خدا نو نوموړی وایي
1921 چې کومه معاهده شوه پینډای کې هغه کې دا وایي چې دا پادری با کپټې کې هر کله ستاسو بدلون راځي نو دواړه ملکونو په مرزي سره پي. نو آیا دا چې کوم سویدې دغه کې خو شو نو دې کې د افغان ګورنمنټ انوال لې او کنه نشي، نو دا د پښتنو سره زیاتې دی بولي چې تلی نه دفاع واخو. دا یو شان قوم دی، یو شان شيږي. په کار دا ده چې تاسو د افغانستان څخه تعلقات
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او پخوانی سینیټر عبدالرؤف وایي چې کله د پاکستان حکومت په افغانستان حکومت دباو اچول غواړي نو دا قسمه ګامونه پورته کوي.
دغه مختلف هتکندې دي او د دې په ذریعه باندې د افغانانو تنګولو کوشش کوي. د پښتونخوا ملي پارټي په دې خبره ډاډه ده چې د افغان پښتون ملت دا لارې چارې دا څوک نشي بندولای او د افغانانو د خپل
خو د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې دا قسمه ګامونو له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نورې هم متاثره کیږي، نو پاکستان حکومت له پکار دي چې په خپل فیصله دی نظر ثانی وکړي.
مونږ دا غواړو چې دا افغان تفهیم چې دا مسله حل شي. د سره ټینشن زیات شوی دی او مزید به زیات شي. د دې لپاره یو لار او خپل پکار چې دواړه ملکونو ته قابل قبول وي. هلته چې سمره پښتانه دي نو اوس هغه شانته مینه نه لري پاکستان لپاره چې
د ذکر دا چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د څلور ورځو لپاره تړلې وه چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو وسلوال تن په ډزو 55 کسان وژلي او 350 نور ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي برید هم جنس بازانو په یو کلب شوی او وروسته بریدګر هم د پولیسو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا په تاریخ کې دا د ډله ییزې وژنې تر ټولو خونړۍ پیښه یاده شوې. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو دغه برید غندلی دی. رپورټونه وایي برید د عمر متین په نوم د یو افغان الاصله امریکایي لخوا ترسره شوی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې مسؤلیت قبول کړی دی. نورحال د احمد تکل په رپورټ کې
ولسمشر اشرف غنی په فلوریدا ایالت کې پرونی خونړۍ حمله چې د یو افغان ټبری عمر متین لخوا ترسره شوه غندلې او ویلي دي چې پر ملکی خلکو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې تروریستان د هیڅ قوم، دین او نژاد استازیتوب نه کوي. د افغان حکومت مشرانو په دې اړه جلا خبر پانی څو ساعته وروسته له هغه خبرې کړې چې په امریکا کې زیږیدلی افغان ټبری 29 کلن عمر متین په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو په یو موزیک کلب کې ډزې وکړې او لسلو زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما په دې مناسبت په وینا کې دا یو تروریستي عمل وباله او ویل
که څه هم تر اوسه وخت دی، خو موږ پوره پوهیږو چې دا د کرکې او ترور پر بنسټ عمل و. موږ د امریکایانو په توګه د یو بل په غم، غوسه او د خپلو خلکو د دفاع په پریکړو کې شریک یو. اوباما زیاته کړه چې د دې پیښې دقیقه انګیزه تر اوسه څرګنده نه ده، او په دې اړه چې آیا برید کوونکي به له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې لرل کنه تحقیقات روان دي. تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د قاتل انګیزه به څه و. اف بی آی دا یو تروریستي عمل ګڼي. موږ غواړو معلومه کړو چې برید کوونکي له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې درلودل کنه. د راپورونو له مخې برید کوونکي سهار وختي په 15 بجو ډزې وکړې، او پولیس درې ساعته وروسته کلب ته ننوتل، او عمر متینه په داسې حال کې چې یو شمیر کسانې برمته کړي وو په ډزو ووژه. ویل کېږي برید کوونکي چې د یو خصوصي امنیتي شرکت لپاره یې کار کوو یو ماشیندار او یوه تومانچه درلودل. د اف بی آی یو مامور ویلي دا ښکاري چې متین به د افراطي اسلام پالو نظریاتو ته لیوالتیا درلوده. د ځینو چارواکو له قوله ویل شوي چې نوموړي له حملې مخکې 911 ته چې د بیړنیو حالاتو ځانګړې شمیره ده زنګ وهلی و، او ویلي و چې داعش ډلې ته یې بیعت کړی او د حملې د پلان خبره یې هم کړې وه.
د احمد تکل پرپورټ کې مو د امریکا د فلوریډا ایالت د ډلیز برید په اړه واورېدل چې ویل کېږي د یو افغان نژاد امریکایي عمر متین دغه حمله کړې ده. هم احمد تکل په واشنگتن کې د آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې کړې دي، او ورڅخه د متین په اړه معلومات غوښتي دي.
د په نیویارک کې تولد شوی دی په 1988 کې. د هغه ځینه تللي دي فلوریډا ایالت ته په 2001 کال کې. دی د یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد یې لرو، د هغې سره کار کوي، یعنې تقریبا 9 کاله کېږي چې هملته اوسېدلی دی. دی د هماغه امنیتي شرکت دخوانه چې ده کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت دپاره، چې اصلا ده ته محافظتي ګارد ویلې شوې، یعنې محافظ و په دې شرکت کې. د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو د هماغه شرکت دخوانه یې ترلاسه کړی و، او تر څنګ یې د اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو.
آشنا صاحب، د ده په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود، او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د دا ډزې کړي؟
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی به ګڼې د کوم سختدریزه مشهوره ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري، مګر د فلوریډا والي او سناتورې دواړو داسې وویلې چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلې چې د دې ارتباطات وو د سختدریزو ډلو سره، خصوصا د داعش سره. اما اف بی آی چې فدرال اداره ده، دوی وایي چې موږ لا هم تحقیقات کوو، ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي. په خپله تر جمهور رئیس پورې ټولو دا وویلې چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده، چې په امریکا کې تقریبا 60% دا جرم ډېر اوچت دی.
د ده په باب، د ده د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې داسې کوم درک لګول شوی چې دی څوک دی، په کومه کورنۍ پورې تړلی دی، ورونه، خویندې، پلار، مور دی، معلوم شوی؟
تر یو حده خو معلوم دی. دلته په خصوصا په افغان کمیونټي یا دغه ټولنه چې دلته په ورجینیا کې ده او په نیویارک کې پیژني، خصوصا د ده د پلار یا والد چې خپل صدیق مشهور دی په سوشل ټولنیزو رسنیو کې، هغه یو ډېر مباحثه‌یي کلیپونه او ویډیوګانې ثبت کوي، دی مشهور و. نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي، هغه ډېره نږدې خیسي د دې فامیل ته لري، هغه دا قصه ماته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو، ډېر زشت برخورد به یې کوو همیشه. نو همدې وجه نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو. بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی یې د پلار نه هم سره جدا شوی و.
د امریکا غږ د آشنا راډیو خبریال سید سلیمان آشنا و چې د فلوریډا د پیښې وروستي معلومات یې موږ ته راکول.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نشت خاوري د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
موږ دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
دا مشال ریډیو د اردن کو ته پاکستان د سنی اتحاد کونسل څلويختو مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وژنه غیر اسلامي فعل ګرځولې ده. د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې ویل شوی چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام بالغ زنانو ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکړې ده. دا فتوا په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو یو شمېر پیښې مخې ته راغلې دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د سنی اتحاد کونسل چیئرمین صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلویښت مفتیانو په اجتماعي جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه واده کول وروسته ژوندۍ سوځول د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوی دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی او اسلام د غیرت په نوم د وژنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو حکومت له هم پکار دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دي کوټلي قانون سازی وکړي او د زنانه وجنه او ژوندۍ سوځولو فعل دی ناقابل معافي او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمېر پیښې را مخې ته شوې دي. تیره اونۍ په لاهور کې په خپله خوښه د واده کولو له وجې یوې مور خپله لور سوځولې وه. په تیره میاشت کې په مری کې ځینې ملزمانو د رشتې نه په انکار کولو ماریا نومې د سکول په یوې استادې ړومبی تشدد وکړو او وروسته یې ورته اور ورته کړو چې نوموړي بیا په هسپتال کې سا ورکړه. دې ترڅنګ هم د روان کال په اپریل میاشت کې په ابتاباد کې د جرګې غړو امبرین نومي جینۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروسته یې په پېټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ممندو ډیم چې د مونډا ډیم په نوم یادېدو د سیمې خلک وایي نور هیله نه لري چې دغه ډیم به چیرې جوړ شي. د دوی په خبره له شپېتو کلونو راهیسې د یاد بند د جوړېدو خبرې اوري، خو دا چې لا هم دغه ژمنې یا دغه حکومتي ژمنې البته عملي کړل شوي نه دي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
په محمود جنسی کې د سوات په سیند جوړېدونکي محمد ډیم چې وړاندې مونډه ډیم نوم و ولس ترې ناامیده شوې دي او وایي چې هغوی د تیرو شپېتو کلونو راهیسې اوري چې ګنې دا بند به جوړ شي او هغوی به ترې ګټې پورته کړي، خو نه خو دغه بند جوړ شو او نه یې هغوی ته ګټې میلاو شوې. یو سپینګیری خان بدین محمد وایي
په د پنځو شپېتو کالو خبره وایي او دا ویل زمونږ د دې علاقې یو دوه کسان پکې وو، نعمت او ګلاب سید او داسې جمعداران وو. نو په هغه ورځو کې دوه روپۍ دیړې وم ما پخپل کړی دا د سړک مې دی سړک ماندې به منګ کار کوو کنه چې منګ ویل دا خو به دا یو خزانه چالو شوه منګ به کې تنخواګانې منګ به کې یو شی منګ به کې بل شی خو والله کوم په سترګو مې ده.
د شهید بانډې ولس وای چې بند خو یوه لویه منصوبه ده، د هغوی څو کلي د دغه باراني بند سره خوا کې آباد دی او باوجود د دې چې هغوی د سیند په غاړه اوسېږي د څښلو اوبو ورته هم په مشکله میلاویږي.
نو که دا جوړ شي د ځمکې به آبادې شي، مالونه به خلصاتي، سهولتونه به ډېر شي، بجلی به شي، خامخا بالکل افسوس سړی کېږي او داسې راځي چې یار زموږ علاقې ته وګوره دې ته وګوره دا شړه د موږ علاقه دا ښکته آباده ده. نو داسې موږ خو بېخي لکه ځانم تمه قد شي یار موږ دا انسانان دی که څنګه چل دی.
نو هسې که دا بند جوړ شي نو کوم کوم کلي دي چې ګنې ګټه به ترې پورته کړي؟ حماس خان نومي یو تعلیم یافته ځوان هم د دغه بانډې اوسېدونکی دی او د دغه کلو نمونه یې واخیستل.
بیا خاص کر دغه عیساخیلو کلی به وتو یو د دغې نه خوا چې کوم دي دا سلګري دي، بیا خاص کر د شهید کلی چې کوم دی د شهید نه لاندې چې کوم دی ستارو کلی ته وایي دا موږ چې په خپله اوسېږو ډېر غټ کلی دی. بیا داسې بره چې لاړ شي د مې پټي خو پوره آبادي ده، بیا چې کوم د دې نه خو واوړي دا کړپا چې کوم دی دام یو غټ کلی دی زموږ د قومي ساده اقربډاګ یا ماتور چې کوم دی په دې ایریا باندې چې لاړ شي لاندې چې یو زما په نظر چې کوم د شهید باندې د علاقه دا به ټوله سیراب شي. 50,000 دا د دې آبادی رقبې په لحاظ سره دومره یې کړه بالکل او د دې نه بل ازیته یو کمه بنې.
خو دغه کلی یو بل اوسیدونکو جهان زیب خان وای چې په خپل ژوند یاد بند ممکن نه ده چې جوړ شي، ځکه دغه ارمان پلرونه هم ګورته وړي دي.
د موږ چې پیدا شوی موږ هم څلور کالو عمر والی
کنه دا او دا نن جوړیږي دا سبا جوړیږي او دا ته موږ ستمم نه کوی جین دا دیم به موږ راشي کنه ها چې کم خلدی ته خوشاله هغه ټول مرخه پکړه دې نشته
او یاد دی وی چې هر دویم او یا دریم کال د پاکستان په لوی او ترقیاتی منصوبو کې یاد بند یو وار یادول شي خو د ودانه کار پر تر اوسه نه دی شروع شوه نو دغه وجه ده چې ولوس د بند او بو انتظار نه کوي او خپل کروندو لپاره په کویانو دنور شي چې بجلی تولیدوي لګول شروع کړي خو هغه هم تشمیر څوکر وندګرو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تکتیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی څور
د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلواله نشته دواړو خو ته ځان زیان رسول دي د پاکستان د پاوز د اماډي کو څنګه ویلي چې په دې نشته کې د دوی یو اسکر ټپې سوې دي او د خیبر پولیټیکل انظامي چارواکو بیا د نه ولسی وګړو د ټپې کې دوه خبره کړي بل پلو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستې ځوال محمد ایوب حسین خیل بیګا مشال رډي تول چې د دوی یو اسکر وجل سوې او 15 ټپې سوې دي پښتانه ملت پال غوندونه وای د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د تورخم پر پوله د خلکو تګ راتګ آسان کړي دوی وای د پاکستان لخوا پر دې پوله د ویزو غوښتنې او تاوتریخوالي پښتانه لستونزو سره مخامخ کړي دي د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سلویشت مفتیانو په یو ګډه فتوا کې د غیرت پنوم د میرمنو وژن غیر اسلامي عمل بلل دي د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په غوښتنه د یاد کونسل د مفتیانو لخوا په خبرسوي دي فتوا کې ویل سوی چې د غیرت پنوم وژنه جایز ګڼل کفر دي فتوا زیاتوي چې اسلام و بالغ میرمنو ته په خپل خوښه د واده کولو حق ورکړي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګوکې د پاکستان او طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د یک شنبه پورز ویل د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې نسته او د امریکا د پلټونو مرکزی ادارې ویلي چې په اورلانډو کې د 500 کسانو وژونکو تر برید وړاندې د بیړني حالت پولیس ته ټلیفون کړی او ځان یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملګری شوډلی د یک شوی په سهار وختي د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلانډو کې د هم جنس بازانو په یو نڅاځای کې وسلوال کس ډزې وکړي په کوم کې چې 500 کسان وژل سو او تر 500 زیات ټپیان سو
او سوریدونکو د مشال مرکه او نيزه خبرونه درته ورو چې د دې ونه د پروګرام په پیښور کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسف زی جوړ کړی دی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال مرکه کې ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو نن مشال مرکه کې موږ سره د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب صاحب ملمه ده د سره برادر جون پاړه د شاعرۍ پاړه باندې په شاعرۍ کې کوم موضوعات په خاصه توګه باندې رد یو تازه کتاب چې نوم یې د کډوالې او زمين نه هیریږي په دې اړه خبرې کو خو اول د زاهب صاحب نه پښتنه کو چې شمالي وزیرستان کې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق ته کوم ځای کې پیدا شو او د تعلیم مو کوم ځای کې وکړو
لکه څنګه چې تا او زلان صاحب زمان نوم خپل محمد سلیم دي او تخلص می زاهب دي او په کام باندې مونږ وزیر یو د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم او د کلی چې کوم زمونږ دي د توچې په غاړه باندې دي سپل غنوم یې دي نو ما خپل ابتدایي تعلیم هم التا د کلی په سکول کې کړی دي د پرامري نواخله تر میټرک پورې نو د میټرک د امتحان د پس کولو نو ورستو بیا لاړم د میران شاه ډیگری کالج ته اول تنه مې د دولسم جماعت پورې ویل تم چې دولسم پاس کړو نو د دینه ورستو بیا ما ته نوکری ملا او شو اسپیټال کې هغه تر اوسه پورې کوم.
ستاسو شاعری چې د کله نه مو شاعری شروع کړه؟
زلان صاحب اس خو کزه درته وایم چې ما شاعری تقریبا دی پنځم او شپږم جماعت نه به مکوله او عام ورسی شاعری به مکوله د کلی په لول باندې شاعری د ملګرو سره. نو چې کله هم ما میټرک وکړو بیا بقیدا مشاعرې ته بتلم خو هغه شاعری څه بدله غونده وه لکه زه به څوک ورته رنګینه شاعری وایي څوک ورته عشقیه شاعری وایي څوک ورته رومانوي شاعری وایي نو قسم قسم نمونه ورکوي. خو تقریبا د 2001 نه چې کوم زمونږ حالات را خرابېدل د قبایلو بیا په خاصه توګه باندې د وزیرستان چې حالات خرابېدل نو زمونږ شهري هم هغو طرف ته تلله. نو د حالاتو سره سم سم زمونږ شهري هم داسې سټیج ته راغله چې مونږ به دا محسوسوله چې که مونږ د وطن او د حالاتو باندې شهري ونه کړو نو هغه خپله شهري او هغه خپل لفظونو به هم پیغور راکوو ځکه چې هلته به حالات یو سو نو مونږ دا نه شو کولای چې مونږ په زلفو په شونډو باندې خبرې وکړو.
دغه 2001 نه پس تاسو وایئ چې ستاسو شهري رنګ بدل شو هغه چې کوم د وزیرستان د زپولی ولس چې کوم حالاتو د هغه رنګ په هغه باندې غالب شو نو سګران کار نه کړی تاسو په داسې حالاتو کې په وزیرستان کې داسې شاعری کول چلته کې وسلوالو موجودو نور هم مزاحمتونو
ځینې خبرې زلان صاحب داسې دي چې هغه کې نه د ګوند ضرورت وي نه د ګوند په اعتراض وي نه د چا پرټي په اعتراض وي نه په د چا د نسل اعتراض وي او نه په د مذهب اعتراض وي د ټولو خلکو یو आवाज وي لکه مونږ چې څه ویلي دي مونږ چا باندې داسې خاص تنقید نه دی کړی کنه چې مونږ چاته وایي چې یا د مونږ د چا نام اخیستی وي یا مو څوک په ګوته کړی وي یا رنګ نسل پارټي تنظیم مو څوک هم نه دی په ګوته کړی ځکه چې نه شو کولی داسې. خو چې په هر کوم صورت سره مونږ مظلومان یو لس مظلوم دی نو اوس د مظلومیت چغه مونږ وهلی ده هر ځای کې نو د مظلومیت چې مظلوم دی نو ظالم څوک دی سړی ته پته ده. خو مونږ نو داسې پخکارا ځکه چې د شاعر سره خو یو بې وسه او بې کسه او مجبور کس وي کنه د معاشرې نو دې وخت کې شاعري وکي ګرانه ده او ډېره ګرانه ده.
داسې زمونږ اوریدونکو سره شریکولی شئ چې کوم کې تاسو داسې د ولس د مظلومتیا خبره وکړه؟
او بالکل لکه نظم دی دغه نوم هم دغه دی دا په دی چې قبایل یم عنوان یې دغه دی دا چې هر ورځ قتلېږم او د چټول داسې غلبېل یم دا چې هر ورځ قتلېږم د چټول داسې غلبېل یم دا په دی چې قبایل یم دا په دی چې قبایل یم او دا چې هر ورځ قتلېږم دا چې وینو کې ککړ یم د چټول ټوټې ټوټې يم د چټول په خاورو خړې يم دا چې هر وخت ملامت يم د چټول جهان ته پړ يم څوک چې کری آغاز د ظلم زه یې مړ يم د حالاتو چپوتا مخامخ لکه ساحل يم د پښتنې مې څوک نشتا بے رهبره قبایل يم که هر څو ترې خبر نه يم د هر شر ذمہوار زه شوم جنگ د نورو په وسلو شي د سنگر ذمہوار زه شوم که نه پیژنم بیا هم د لخکر ذمہوار زه شوم او قتل خلاصې تڼې ګرځي د خپل سر ذمہوار زه شوم اخر ولې ذمہوار د هر مشکل یم دا په دې چې قبایل یم او که په سمه که په غر یم په پردو کلو کې سر یم شنه خطر زنه غواړي خپل وطن کې مهاجر يم په قرار باندې مې پرېږدا وخت ټول پر هر پر هر يم د بمو د برودو په لمبو سوي اکثر يم چې را پاسما بیا پرېوزم ز قدم په قدم خکېل يم د پښتنې مې څوک نشتا بے رهبره قابل يم او منزل هم پټ پتیارو کې لار هم ازګي ازګي ده منزل هم پټ پتیارو کې لار هم ازغي ازغي ده تیرا کړه مې تمام بے مقصد زندگی ده په هر دور کې مې کړه لیونتوب او سرکشی ده دا تل د زمانه يم کملو یا بدبختی ده یو د جنگ په وخت بیدار يم نور د هر سنه غفیل يم دا په دې چې قبایل يم او اخري شعر دی چې په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل په خاطر په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل لمسولې یم بل چا مکتبونه مې خپل وران کړل در په در خاورې په سر یم خپل کورونه مې خپل وران کړل د چپات یم یوازې محفلونه مې خپل وران کړل ملامت زهب وزیر یم اوس د هر منت قابل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم
ډیر ښه منظر کشي تاسو کړی راته وزیرستان او دغه د ولس د حالاتو چې کړه مبارک کړي او د شمالي وزیرستان نه راوتلی ډیر په لنډ وخت کې خلکو خپل پتن باندې چې کوم اغوستې جامې وي صرف په هغې کې ځینې خلک راوتلي دي په هغه وخت د هغه وخت کې خپل څه احساسات را سره شریک کړي سمو
بالکل زلان صاحب په ولا چې هغې وخت چې کله زیادوم کنه نو هغه بالکل ما ته ټول منظرونه راشي مخې ته کنه نو زه چې راتلم په لارو لارو باندې نو ما یوه کې تا لیکلی وه چې چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړم چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړم او وخت دا څه کوې پښتون یمه بدرنګ دې کړم ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي دا دې ورکیږم د خپل ځان سره په جنگ دکړم او لکه څنګه چې موږ حالات خرابېدل نو د دینه مخ کې د سوات ولا ډیر خراب شوی وو نو هغه په هغه باندې ما څو شعرونه لیکلي وو چې موږ کله په لارې باندې روان وو چې لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه لای د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه او هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول چې زرول به ترینه ما د دنیا غونډ مخونه او حالاتو هر چته برسېره کړل بېستره یې کړل حالاتو هر چته برسېره کړل بېستره یې کړل چرته زمونږ خپېرې چرته بربند مخونه
ډیر ښه تاسو د سوات ذکر وکړو په خپله شاعرۍ کې د سوات د حالاتو منظر کشي کړې ده صرف په شمالي وزیرستان یا تر سوات پورې محدود پاتې شوی او کنه ټول پښتون ولس د پولې اخوا او دې خوا چې په هغې باندې موږ لیکل کړي
نه نه داسې دي چې ما اکثر او اکثر لکه چرته هم چې د پښتون په سیمه کې د پښتون په پټي کې اور بل شوی دی نو هغه ورځې باندې موږ لیکل کړي دي یو دانا چې صرف ځکه چې حالات خو لکه اوس هغه شوي دي کنه د وزیرستان خو اوس خراب شوی دي لکه ما ډیر شاعري داسې هم کړی ده کنه چې هغه کې ما خپل نظمونو کې لیکلي دي چې کوم هغه دی لکه زمونږ د افغانستان تقریبا 15 کاله کم زیات پوره کیږي چې دا حالات خراب شوی دي او ما چې کوم اوس نظمونه لیکلي دي ما په هغه کې د هغوی ذکر ډیر څو ځله مې کړی دی کنه لکه ما یو نظم د خوشحال خان خټک ته مې لیکلی دی خوشحاله ته به چې خبر یې کنه نو هغه کې یوه مصرع ده کنه چې 10 کاله کیږي چې سینې په وینو سرې ګرځو کاډې په یو وطن په بل کې بیا سرې ګرځو زړونه د ظلم په منګول ارې ارې ګرځو ټول ارمانونه په ژوندون خاورې رې ګرځو نه مو دردونه کړي ټکور نه مسیحا را درومي زکه ما نه درته کوم زکه ګیلا را درومي نو دا شعر ما خوشحال خان خټک ته د نظم نکلی د ډېرو نظم د خوایو مصرع ما تا ته ویلا نو دیکھے ما هغه وخت نه دا خبره کړې ده کنه چې لکه اوس نه دا مونږ چې دا مونږ ورته ګورو چې دا یا 15 وشول یا 10 وشول تقریبا مونږ چې پیدا شوی یو زمونږ چې دا کوم سوینو نو دا خو دغه ټیم نه دی افغانستان پښتون دی که دلته پښتون دی نو دې ټولو کې دا اور بل دی
اوس را به شو ستاسو د کتاب طرف ته د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي دغه کتاب باندې مو لیک کله شروع کو او د کم وخت نه حالات تاسو په دغه خپل کتاب کې دغه ټول یو شعري مجموعه ده په دغه کې کوم اشعار دي آیا په دې کې د کډوالۍ د ژوند نه مخکې هم ذکر شته او که صرف د کډوالۍ د ژوند چې کله شروع شوی دی تاسو کډه بار کړه دغه ورځې نه په دې مخ په کې حالات
نه لکه دې کې خو داسې ده کنه چې کډوالۍ د زمونږ کډوالۍ خو زمونږ د حالاتو یو جز ورته وایا کنه مونږ که په کلو کې وو په قرار بنو که په حجرې کې به په قرار بنو که مونږ به بازارونو کې په قرار بنو که مونږ به په لار باندې تلو په قرار بنو نو دا د بېقرارۍ خو د مونږ خاص کر د وزیرستان د 15 کالو نه را شروع ده کنه نو د کډوالۍ خو چې کوم دی لکه هغه خو د نوم ځکه ما ورکړو چې هغه خو لا هم زیاته بیا چې د بیکوره شولو او کډوال شولو ډیره زیاته مو محسوس کړله. ګوره لکه زه به درته وښیم چې وجود ټول یو وجود دی، خو که چرته د انسان لاس خوږ شي او پښې خوږې شي نو هغه سره گزاره کیږي، خو که چرته د انسان سترګ خوږ شي نو بیا هغه سترګ ډیر زر به دی ډاکټر ته ځي او ډیره زر به یې محسوسوي، ځکه چې هغه سترګ ډیره حساسه ده. نو کډولي خو زمونږ یو داسې تکلیف راغی، داسې مشکل راغی چې هغه زمونږ د برداشت نه ووته، ځکه چې صرف پکې مونږ نشو لکه سړی پکې غن شو متاثر، په دې کې زنانه متاثر شوې، بچیان متاثر شول، خطه کې زمونږ زنور هم متاثر شول، زمونږ کاروبار متاثر شو، زمونږ کورونه متاثر شول، زمونږ لارې سړکونه ګاډي هر څه مال دولت هر څه متاثر شول.
ګران کارنو د کډواله په وخت کې په دې مشکلاتو کې لیکل کول او بیا یو کتابي شکل ورکول
بهي ګران کار خو ځکه و چې یو طرف ته خو د خپل ضرورتونه او د ملګرو ضرورتونه به منډه ترډې به وي، خو بیا هم لکه کله کله داسې وي چې کله ته شعر لیکې نو هغه شعر ډیر ګران وي چې ته یې لیکې، خو چې کله تا ته شعر وایي چې ما ولیکا راشي درته بیا هغه لیکل ډیر ګران نه دي. نو څومره چې د انسان درد زیاتیږي او څومره احساس راوپارېږي نو دومره په دې وخت کې شعر ډیر په اسانه لیکل شي.
د ستاسو چې کوم دا اوس کتاب دی د کډواله ورځې مې نه هیریږي، په دې کې ستاسو یو نظم دی چې کوم یو ماشوم د خپلې مور نه د اختر په روژه کې سود جامو او پیزار غوښتنه کوي، که دغه مو اورېدونکو سره شریک کړو.
بالکل دا به در سره شریک کړم زلان صاحب، خو دغه نظم زما لکه اوس نه دی، دا لکه پخوانی دی، دا مخته ما لیکلو، دا یو ما د افغان بچی خبره راخسته وه، خو اوس لکه حالات خو ټول برابر شول نو هغه بچیان به چې په کومو سترګو مونږ کتل هغه اوس مونږ په خپل کورونو کې وینو، په خپل کوڅو کې وینو، د خپلو رشته دارو بچیان وینو، خپل بچیان وینو. نو د دې وجې نه لکه زه کله کله دا وایم، بار بار په محفلونو کې هم وایم او مخته مې هم ویلی دی او ما کتاب کې هم دا لیکلی دی، دغه نظم دی د اختر په ورځ لکه یو بچی وی ماشوم یتیم وی په بل ځای کې وی کډول شوی وی او د عید ورځ وی، نو د عید په سبایي باندې هغه خپل مزولي چې ویني نو د هغه هغه کپړې ویني نو د سره هم احساس کیږي، نو هغه د خپل مور نه تپوس کوي چې زما ول نشته، او مور یې جواب ورکوي چې په کوم انداز کې جواب ورکړی دی، نو هغه مالی کړی دی. خو د نظم نه صرف او صرف دوه شعرونه وایم، مخته د روایتو سره سم شعر دی چې چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې، چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې، هه حسینې په وینو سرې کلی ته ورسېدې، او قاتل ته ورشي چې انداز د قتل هم بدل کړي، قاتل ته ورشي چې انداز د قتل هم بدل کړي، زمونږ د کلی هدیرې کلی ته ورسېدې.
ډیر ښه،
ډیر ښه. او نظم دی، عنوان یې دی یو مهاجر مشروم د اختر په ورځ. مورجانې پاس یو رومال او څو اګیره واخله، د اختر ورځ ده ما ته هم نوې جامې راواخله، پخو ارزومنې ته مې نن تور تورې سپلې راواخله، که خفه کېږې نه یوه دوې راته روپۍ راواخله. هلته کوڅه کې ماشومان په ډلو ډلو ګرځي، په غواړو څڼو تورو سترګو سرو منګلو ګرځي. مورجانې نه څوک د اختر مبارکي را کوي، نه څوک لسونه د اختر په خوشحالي را کوي، نه څوک په مینه باندې غږ نه تسلی را کوي، نه هیڅوک ستر ته کوي نه مټی را کوي. نیمه ورځ تیره شوه خو هیڅ مې هم نه وخوړل، ګنې چا غوښې وریتولې چا خوږه وخوړل. زه کله یو ته کله بل ته غړوم سترګې، زه کله یو تا کله بل تا غړوم سترګې، د اوښکو ډکې یو خوا بل خوا اړوم سترګې، په ژړا ستړې همیشه سرې ګرځوم سترګې، او هر څه چې کېږي نن مورجانې توروم سترګې. ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، د بژس کزیس کزی جمې راته پیغور ښکاري.
ډېر ښه، ډېر عالي.
ځینې همزولي و مېلو ته د بابا سره ځي، زنه چکر بند بازار ته د دادا سره زی، څوک په ټولی ټولی روان، څوک دوا په دوا سره زی، په ټول لارو کوي لوبې په خندا سره زی. خو ما ته هیچا هم داسې نه وي چې د چا سره زی، مونږ سره درومې که په خوخه د بابا سره زی.
ډېر ښه.
مرجان څه شوی دی یې ډېره غمجنه غوندې د اختر ورځ ده او ته ښکارې ګیله منه غوندې هر کیسه را ته کوې ډېره دردمنه غوندې داسې لیده شي چې یې زړه باندې خوږمنه غوندې مرجان ووایه چې دا ولې او څه شوي دي دومره مې پوه کړه چې بد شوي دي که ښه شوي دي مونږ په سړان غري ناست یو خلک حلوې پخوي مونگ پسڑان غری ناستیو خلق حلوے پخوی چالا بزار خوگر آوڑل سوک فرنے پخوی سوک لڑمنون غصوی و سوک تکے پخوی سوک پلون پخوی و سوک منچے پخوی مرجان اولے میں محسوم زرل اتاب نرکوی گنگی اولادے را گور جواب نرکوی
دیر خو دیر آلا
دمور پا مخ یوخ کراغلے چا زما بچیا د مور په مخ کې اوخ کې راغلی چې زما بچیا بیا سینې لره نږدې کړو چې خوږا بچیا زه ښه پوهېږم چې درځي تاله ګیله بچیا ځکه چې وی به د په زړه کې تمنا بچیا خو زمونږ په کور باندې بچیا طوفانونه تیر دي دا دا هم تیر شي داسې نور هم اخترونه تیر دي منم بچیا چې اختر دی خو په مونږ خو نه دی د خوشحالو نه ډک خبر دی خو په مونږ خو نه دی په نورو خلکو بختور دی خو په مونږ خو نه دی که سحر که مازدیګر دی خو په مونږ خو نه دی ګرانه بچیا ته راځه په مخه ښه دی اختر چې نه د پلار شته نه د ورور شته څه مزه دی اختر ماشوم وې مورې زما ښکلی بابا جان چېرته دی چې په سینه یې لوبولم ها ځوان چېرته دی چې مې للا بللو ها للا جان چېرته دی ډېر مې یادېږي خپل سپینګیرې دادا جان چېرته دی ما ته جامې ټوپۍ سپلۍ مورجانې کله راوړي زه پسې لاړ شم که دوی راته پخپله راوړي مور وې بچیا بابا جان دې شته خو دلته نه دی مور وې بچیا بابا جان دې شته خو دلته نه دی د تا نه مشر للا جان دې شته خو دلته نه دی چې یادوې هاه ګران دې شته خو دلته نه دی هاه سپینګیرې دادا جان دې شته خو دلته نه دی د شهیدانو په نامه یادېږي بل کلی دی مورې د چا د زویه ورشه زمونږ خپل کلی دی
ډېر اله ډېر ښه اندازه لګي چې څومره په درد کې تاسو دا شعر لیکلی ځکه چې زما سترګو کې مخ کې راوستې خو تاسو څه ګڼئ داسې زیاتره زموږ د پښتو شاعران چې دي هغوی د مینې او د زلفو د شونډو شاعري کوي په اوسني حالاتو کې څومره ضروري دي د شاعرانو لپاره چې هغوی د ځوانانو له پوهې دپاره او د سیمې په دې حالاتو باندې لیکلو کې
زه اوس هم همیشه دپاره ملګرو ته او شاعرانو ته دا وایم کنه چې یو واحد شاعر دی چې ډیر څه کولی شي او زمونږ سره بله هیڅ طریقه هم نشته او زمونږ هغه مفت پرست خلک لکه دې پورې به زه تا ته وایم چې ما یو هغه یو شعر دی چې چا مفت پرستو د خپل کام په نوم لوټلی یو او چا په سپین لباس کې د اسلام په نوم لوټلی یو چا د ورورولۍ په نوم دوکا او چا د کار اکړه چا د خان په نوم چا د غلام په نوم لوټلی یو او چا خپلې سینې ته لکه ډال مخې ته ونیو چا د ترګر د تریکل ځام په نوم لوټلی یو او څوک مو غلاوي د اتلانو په نوم ټول عمر چا د همدردۍ او احترام په نوم لوټلی یو او یا خلک خدای دا مونږ څه کوو په څه کوو نو مونږ د ژوندو سره حساب شي نه په مړه کوو نو واحد شاعر دی او زما ورته درخواست دی او زما ورته ریکوېست دی چې دوی چې څه هم کوي کنه که دوی و نه کړی شول چې د خپل ولس د خپل مظلومیت آواز د ولس آواز د ولس فریاد د ولس ارزو خلکو ته مخې ته نه کړه شاعر نو ما ته بل څوک په نظر باندې نه راځي چې هغه زمونږ آواز بل چاته ورسوي
او ځوان کل دلچسپی اخلي خوخی شاعری تاسو ته کینی اوري یا مشاعره له درځي کتابونه ګوري
بالکل زما زب تا ته زه د بل چپل ور خو خبر نه شم کولی زب ذاتی د ځان خبره درته وکړم او زب بیا د وزیرستان خبره درته وکړم کنه او د وزیرستان د شاعرانو ځکه چې زما ناسته ولاړه ده هو سره وي هغوی چې څومره شعر ته غوږ نسي نو بل څه ته دومره غوږ نه نسي بل ډیر شاعران داسې دي کنه چې اوس یا خبرې پرېښي دي هغه د زلف او د زلف د پیکی د روسار د شونډې او د هجران او د وصال د بلتون خبرې نشته بس ځکه چې شعر چې څه مخصوصوي خو هغه به لیکي نو په زور خو څه نشي لیکلی نو مونږ خو بل څه مخصوصو مونږ خو دا څیزونه نه شو مخصوصولی چې چېرته په حسن خبرې وکړو البته چې کله د حسن باندې د تذکرې وخت راشي نو په هغه باندې به بیا کوو خو فی الحال کې مونږ د دې جوګا نه یو چې مونږ په نور څه نور څه خبره وکړو مونږ به د خپل د وطن خبره کوو مونږ به د مظلومیت خبره کوو او زمونږ سره چې کوم څه روان دي چې مونږ به د امن خبره کوو او مونږ به بدامني غندو مونږ به چې کومه د ظلم غندو او مونږ به د مظلوم حمایت کوو مونږ اوس بل څه زمونږ نه دی پوره اوس په دې وخت کې
شاعران ځان له ځان له کار کوي کنه تاسو داسې یو ادبي ټولنه جوړه کړې د خپل شمالي وزیرستان یا دغه بنو خوش سیمو کې چې کوم شاعران دی کار کوي کچري یو ادبي ټولنه دغه یو په دغه موضوع باندې غي په ګډه کار کوي یو بل سره مرسته کوي خاص کر کتاب چاپ کولو کې اکثر خلکو سره دونه پیسې نه چې کتاب چاپ کی نو لکه بنوي
بالکل زلان صاحب یو خدا غوا کنه چې زموږ خپل مخ کنه چې کوم اول اول غوا وحدت پښتو ادبی ټولنه کنه چې هغه ز خپل تر اوسه پر صدر هم يم زموږ واحده دغه ټولنه و د پخوانه چې کومه و نو د دې سره سره اوس بل ټولنه جوړ شوله چې هغه د میرلی سید و توچی ادبی ټولنه دنه ورستو بیا بل د زموږ چې کوم د رزمک ډیویژن د دوسلی غو یو خپل ځان ته ټولنه جوړ کړله او بل ور سره چې کوم د رڼا پنو مند جوړ شوله او بل د وزیرستان پنو مند جوړ شوله نو هغه خوار سره ډیسټرب شول چې راغلو مونږ یو بل هغه ملګری هغه چې کوم زموږ مرستې به مو کولې سره خو زموږ د حکومت نه د ګیلاده چې تر اوسه پورې یو روپۍ مرسته زموږ سره ګورنمنټ نه ده کړې نه خو د ځای مرسته کوي او نه د نغدو مرسته کوي او نه د ښې خبرې مرسته کوي نه څه بله ښېګړه دا مونږ خپل خپلې مدد آپ کې تخت چې کوم مخور کسان وي یا زموږ خپل کوم ملګري داسې کسان وي چې هغه لږ شتمن وي نو هغه بس چندا او کی هغه باندې مشهره کو هغه باندې پروګرام کو نو دلته چراغلو زمون خو ارس سره ګډ وډو خو بیا هم ملګرو کوشش وکړو چې مونږ تاسو هغه چې کومې زړې ټوله نه دی هغه په خپل ځینو اوس به مونږ تاسو دلته بنو په لول باندې مشترک یو ټوله نه جوړو نو تقریبا د میاش کیږي چې مونږ ټوله نه جوړ کړله ملګرو ملګری راغل د وزیرستان د بی فورم په نوم باندې
ډیر مننه سلیم خان صاحب سے مشال رډلو د وخ ورکول لپاره د اوریدونکو نه به اجازه غواړو هو زه غواړم چې د اجازه مونږ تاسو سره په الویدای کلام باندې مختصر غونډه یې باغی وو
خیر دی مننه ازلان صاحب ډیر مننه شکریا مو ادا کوم چې ما ته مو وخت راکړو زمو د خپل مایک په ذریعہ سره د خپل قبایلو د خپل پښتنو ورونو سره مخامخ کړم دلته به یو دوا شیرونه درته وایم چې پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یې مزه پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یې مزه خلک په دار د شمه زکه چې پښتون یې مزه او دا مې غلطی ده چې غلطی مې چرته کړې نه ده دا مې غلطی ده چې غلطی مې چرته کړې نه ده او خیر د سنگسار د شمه زکه چې پښتون یې مزه د بی وسۍ کچکول زما پر هاړه خکل اخکاری د بی وسۍ کچکول زما پر غاړه خکل اخکاری له هر چا خوار د شمه زکه چې پښتون یې مزه
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه ملنگ ملنگ